یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې په مکړی خبرونو ته صالح محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي. روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله. عبدالله په یو اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا جمهوري ریاست بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه سوې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي. یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې په پېښه کې درې کسان وژل سوي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي.
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلې. درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډله ییزه حمله سوې چې دوه کسان وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه منلې وو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیون ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د دې ادارې مرستیال میت سوهیرو فوروسا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا و باد ځپلی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی. د اورزګان د ولی وایند وی په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ جوړ بلاوشته چې په تعداد 15 تنه وژل سوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو بیا هم د نن ورځې تر پای پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې. د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې وی ترافیکي پېښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل. د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي پل خمري پر لار سوې ده. ولسوال وی یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر سوې چې علت یې هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپون ولسوال وژل سو. د بامیان د والی ویان عبداللطیف حزیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپون ولسوال امان الله پرون په ځنګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی. د والی ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلیا میزان د 15مې د ماین چاودنې اصلي عامل بللی. په هغه چاودنې کې 9 سرتیري وژل سوي وو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې تر اویا ډیر ځنګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2020 میلادي کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 21مې دوام وکړي. د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي، او پکې به د پراشوت او د برمتو د خوشې کېدو تمرینات هم وسي. روسیا او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرین ناتکوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل دی د ولسمشری ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم وار لمخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي. بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی. د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی. جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رای وشمیرل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوری غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی یې ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایې اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رایې یو تر ډونالد ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای وایت.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیز سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مشه، مهرباني وکړئ که له اوریدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب. څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یماس یا وش دای د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګ محمد انس، بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکي و چې مقناطیسي ماین په چاودنه کې و وزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چار وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دی ویلي چې څومره نورو کسان ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوې. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت یې روحي زیات خراب و. همدارنګه په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړه سوی وي. یوازې دا موټر په ډېر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغې حملې ما د طالب ویان ذبی الله مجاهد نه پوښتنه وکړله. هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې، او د دوی لوري دغه پیښه غندل سوې ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسانیو د ملاتړ دفترونو مشران چې وه هغوی هم د پیښه وغندله او له حکومت نه د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو د ټولو دولتي کارکوونکو د عام خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو چې وای دوی د بیان د ازادۍ د پاره کار کوي خو هدف وړ ګرځي او وزل کیږي.
بله چارواکی سو وای فیروزه جان په دې ورسره کې دا ډول پیښې لمړی او دوی منې دی ډېر پیښې وشوې تر ډېر هغه کسان پکې پنهخه کیږي چې یو یو څه مطرح کسان وی فعالین وی د بیان ازادۍ او د غرض بشري حقوقو حکومت سو وای طالبان مسولیت نه اخلي نور ډلې مسولیت نه اخلي دغه بریدونه د چا کار بولی حکومت اول مخنیوي نه کیږي تاسو په نظر؟
بله لودین صاحب، لدی وړاندې د میدان وردګو د خاروال پلار د ظریفی غفاری پلار هم د نامعلوم کسان لوري ووزل سه. همدارنګه تر دې وړاندې په کابل ښار کې کابل پوهنتون باندې حمله وسوله خو د هغې حمله مسولیت داعش ډلې اخیستی دی. په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووزل سول، 22 نور چاپیان سول. تر دې وړاندې هم حمله سوی وي او په ځانګړي ډول له مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوو کارکونکو یو خبريال وو او یو کارکونکو د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماين میخدل سوی و چې هغوی هم پکې ووزل سول. نن په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنۍ چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهيب ورغختل سوی دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امر الله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی همدارنګه حمدالله موهيب دوی نه دي ورغلي. څو شپې مخکې ما پولیسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه خبرګون وکړ. دوی ویل چې باید دوی ملت ته په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په ښارونو کې خراب سوی ده.
ډیره مننه کور مو ودان. و موریدل چې په کابل کې د مان چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلي، په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو د دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ټاکل شوی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار هوایی ډګر چې د احمد شاه بابا هوایی ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوهم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دغه هوایی ډګر کومې برخې دوی ته سپارل کیږي.
د کندهار د میدان مشترک تسلیمي الوتنه افغانانو ته چې په هغه کې ځینې برخې مشترک تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای وایي ته کوم شیان چې په موږ پورې مربوطېږي لکه ترافیک، مخابرات، ټاور، رادار، اطفایه، اواشناسي، تعمیرات او دا شیان دا به مشترک تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لري چې په بشپړ توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي؟
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راوستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو، مثال زموږ مدیر دا وشناسي کم سټیشن چې موږ لرو پر هغه باندې دوی برلاس خپل کار نورمال مختبه. مګر کېدلای شي چې د دوی ماشینري یا ټکنالوژي ډېره مخته چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه یې دیدلې، نو بیا هم ان شاء الله ایرپورټ نه دغه کېږي مسلکي خلک لرو مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي وو مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلک استخدام شي چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي، کپیدا سي هغه په پدې ماش په کندهار کې ژوند نشکې. یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو او شخصي کمپنۍ تور کړې دي، اوس ټاور ور کړې دي او میډويست او اطفایه ور کړې ده او انجار ته بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا دا کانټراکټ وسی او یو تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاس کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکی کلو کې دوی په د یوات څخه بهر ټریننګونه لیدلی دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دي. نو زموږ افغانانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې و مخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن و مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټوله دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې زموږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې و موږ مختبه ویل.
د کلج نورم وازی وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی وو په اوایلو کې، تق په 1940 کې، هغه څخه وروسته چې افتتاح شو 1200 نفر کارمندان، متاسفانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی. 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نسو پیدا کولای. هغه نوي ځوانانو چې اونوردی لوستي وي، د اونوردی د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 8000 افغانۍ کار نه کوي. 8000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد د شپې شیفتوم لري، ځکه چې شیفت واره کیږي. که موږ غواړو چې ټاور څلوروي ساعته ولرو، اطفایه څلوروي ساعته ولرو، موږ باید 8 نفر شیفت ولرو. 40 نفر په هر شیفت کې، نو 8000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورت لري، نه یو 1200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولاتو لري، نو 8000 لزر در 15000 د یو مامور یا مدیر معاش، په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دوی مسلکي سړی دي، نو هغه وایي چې د بل کمپنۍ سره کار کو، دغه نه لس چنده پیسې ماته راکړي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تاره باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سی او لوړ سی، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شي ده، او کدا نه وای هم لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، حتی په کابل کې افغانانو اجازه درلوده چې عملی چارې د خارجانو سره مخته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامي و. نظامی په دې معنی چې د خارجانو څخه ټول کار دی او مختبی،
یعنی په امنیتي لحاظ باندې کوم اندېښنه نشته؟
امنیتي لحاظ خو به شاید وي، ځکه چې وضعیت خراب دی. ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلوده، هغه کمی کامرې، کمی بوخیانې، هغه چې دوی درلودې هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پروازه داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته به اغېزي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې مو دي مشهد دی او دوبۍ، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کورونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې کړو. بیا به دا اپریشن داسې وي، اوس مثال موږ اول پرواز سهار پر 10 بجې دی، اخري پرواز مو نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کړو، پروازونه مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سهار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کړو، د شپې د خوا څخه به بیا نه وي.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروگرام ته ځانګړی شوی. وړاندې درته نور مسایل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. ډیوه نادری وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق ای ایم ایف موافقه وکړه چې افغانستان ته 320 میلیونه ډالر پور ورکړي. ای ایم ایف وایي د 2 سلویښت میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ای ایم ایف ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا او بازه پلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 2019 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټنه ول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 2500 ټنو ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي، نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو 46% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د سویابینو د یادو نندارېزو قطعو جوړېدو مخه د کورنیو په کچه د سویابینو پیژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیزو ټکنالوژۍ دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډیر پروټین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 3.6 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په 4 ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په 2 کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې و، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستي له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په 4 ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. د 4 ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دوړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوری پال ګوند تر کاندید ډونالد ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دوړو ایالتونو کې د بایدن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. د دوه ایالتونه 6 الکترول رایې لري. که بایدن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستي له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستي له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې بدې ولس مشر غوړه شي. سره لدی چې د بریل اعلان ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیر شپه په یو ټویټ کې وویل د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحق ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعا کولای شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 235 دی او یوازې ولس نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د د پوړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 244 دی. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډیر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس هم راځو د سولې اړوند یو راپور ته. لکه نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان مرمنې په دغه خبرو کې د خپل حقونو ساتنه ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لری پرتو ولسوالۍ په لسګونه مرمنو پر افغان سولې خبرې وکړي او په سولې کې د خزو پر وړاندې د پرتو خندونو او د غراز د دوی په وندو وغږیږي. په دې اړه په مکړیل خوست نه د نجیب الله الخیل راپورته.
خوستۍ خزی د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې د خزو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دي خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد څرګندونې د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابل ولسوالیو یو نیم سل خزو په کې برخه اخیستې و. مدني فعال همایرا ویل
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملای چې هر ورځ نه پسلګونه خویاندې پسلګونه ورونه شهیدان کیږي او همدارنګه هم ته چې زمونږ ډیر میاندې مونږ کوڼډ کیږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سولیز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل کچیر په سوره کې د خزو د تیر او اتلس کلونو لاسترولنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي سیسې د برخلیک سره مخامخیږي دوی ته هغه سیاو حالت د منلو وړ نه دی.
تداسې سوله راشي چې خدای مکه د خزو اتلس کلونو لاسترولنې د پولاند شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مرمن د تعلیم او د دند مخاوني ولا شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د دیالس او یا کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یاد اختلار هم نه ده موجوده نشته نو در رقم صلح هیڅ کلمنګ نه غواړو امدی شرایط ته مونږه حاضر یم ده.
د نازیا په نوم یو بل خوستي مدني فعال هم وای د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیات کې ډیر کلونه زیاته جګړه شوی چې ډیر زیانې خزو ته رسیدلې. اوس خزې د دوړو خو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استازي نبی ولاولوزی ول خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سولې غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیات چې د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې د هغول سوالي نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتی تهدیدات لرو.
بل لوري ته په ورستۍ ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ټرمپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستان باسي زکه چې د پټکو تر اوسه امریکا په افغانستان کې 915 میلیارډ ډالر مصرف کړي. عزیز ابولی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي هر کار چې وروس پارل شي د سپارلو او پر مخ بيولو ورتيای لري او کده کندهار هوای دګر چاري افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبد الواحد مدقیق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واشو د هغو په ملګرو برید غندو دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار په یو 14 کې ووجل شو. نقیب الله افغان د کندهار نه لیکي وای طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اور باندې وکړي. او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. لدې سره ورسېدو دویمې